په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، دا ازادي رادیو ده. په دې وساته خبرونه کې موضوع امید زهیر مل حرکلای کوي. مهم خبری او تحلیلی موضوعات به واوري. خلومړی لند خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالات ویرونکي دي او که یې مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد پسې ډیر خراب شي. نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. تفصیل به د روانې خبري مجلې په دوام واورئ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر هیوادونه یې هیر کړي دي. تدروس ادهانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس لاره وکړه. دا په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې په ټویټر ولیکل خپل هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. سره صلیب په افغانستان کې له درې ډېر روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زره ډېرو روغتیايي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپاکېدو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیايي حالات نازک ښایي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. جزئیات به هم د دې خبرونې په دوام واورئ. په پکتیکا کې دینی عالمانو له طالبانو غوښتلي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات ښار کې هم دینی عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړیو بندیز لګولای. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیر میاشتې په جواب کې لګیدل چې د روسیه د پارلمان پر 328 غړیو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړو. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل نور بندیزونه هم په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړیو ماسکاو ته د سفر بندیزونه لګول شوی. په ورته وخت کې د روسیه د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کینی ورشوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې ده. په دې مرسته کې هلیکوپټر هم شامل دي. خغلی بایدن د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. تاسو ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي د طالبانو په واکمنۍ دو سره د سړي سر عواید لا کم شوي دي. خو د عاید د کموالي دلیل څه دی؟
دلیل یې دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي.
د اروپایي پارلمان یو غړی وایي که طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ نشي د خلکو ستونزې به لا نورې ډېرې کړي.
We have a small representation here in Kabul.
مونږ دلته په کابل کې یو ورو کې استازي توپ لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابرې وي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري.
دا به هم اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف هند سره د اړیکو د خکېدو لپاره نریندرا مودی ته وړاندیز کړي او د خبرونې په دوی منی مایي کې بدرته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو اونیز خبرونې هم خبرې کړو. ملتي عامه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د ازادي رادیو خبري کړي مطالب زموږ پر وې پاړه هم لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ پته ده. کټولني زیر رسنۍ کاروي facebook/ازادي رادیو. خوخه کړي د مهم موضوعاتو تر څنګ ګڼ شمیر جالب موضوعات او ویډیوګان هم پر خبري شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې د دې هیواد اوسنۍ حالات ویرونکي دي او که یې مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یو برخه کم شوي دي. په لندن کې مشته اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر د سړي سر عواید اسدی راډو ته توضیح کړل.
په یو هیواد کې د کورنی تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنی تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاس راځي د تا د سړی سرایت وي.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اگست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوه دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جګپوره اقتصاد پو توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبه پورس وی غونډې ته وړاندې کړه. ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصاد نور هم پس خراب شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو واکمنۍ د دې سبب شوه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوری کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلي دي چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستلو لپاره کافي پیسې نه لري او 30% د اټوان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک څرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویرونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 6 کال تر اخیره شاوخوا 40% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډ وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او ترخوای د سړي سر د عوایدو د کمیدو په اړه مددي بانک د خبر کړي راپور په اړه جزئیات اوریدل. خو د افغانستان د خلکو د سړي سر عواید ول راکم شوې دي. داسې حال کې چې نږدې هر ورځ افغانان ګیله کوي چې کارونه له لاسه ورکوي او ترخوای اقتصادي وضعیت هم خرابېږي. همکار محمد شیبر د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر سره مرکه کړې او د دې لتونو په اړه ترې پوښتلې دي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګ یو تجارتي حالت تر راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بې باوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه. ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدای شي چې که څنګه تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ دا واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بېاعتمادي ده او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د وګړو ټولګینه پورته د خوندې او تړل پاتې کېدل باوجود چې دوی تعهد کړی چې موږ داخله سو په سر لیکي دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمينه را مسايده کړي د خلکو د دولت ترمن چاندو د خلکو د دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو څنګه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې بایس شي ودی، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړی دی. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړي سر عواید د سړي سر عواید اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. هم دا سره
بیل شک تر څو چې تغییر را نشي او مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې دا به وضعیت په 5 ډول روانی. اسلامي امارات روس نه د توانید لري چې بهرنۍ کلن ته قناعت ورکړي تر څو چې د افغانستان هغه څنګه شوی پیسې آزاد شي. دا یو په دې چې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دی هغه ته پاتې دي. دا یو بل د افغانستان د بانکونو مراوده د نورو نړیوالو بانکونو سره دا بل غټ دلیل دی. دریمه مهمه خبره دا ده چې بحث چې د خلکو دایت ساته چې ده د خلکو دایت ساته په څه دلیل ده؟ په دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د منګ او تاسو په اصطلاح کورنی داخلي ناخالص عواید جوړي دغه شی نه جوړي. په دلیل نه جوړي چې افغانستان کې خلک بیکاره دي، بیروزګار دي، دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دنده عواید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکا او خرید وکا تر څو چې بازار کې د اقتصاد سرخه وسرخیږي. تر څو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي دغه وضعیت په پنده ترتیب لا هم زیات شي.
د اقتصادي چارو شلونکې دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د سړي سر د عوایدو د کمیدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه له احمد شیبر سره مرکه کوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکی دوه په پیخه کې اتل لس کسان ټپیان شوې دي. د زابل د امیر اختیار ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتي حالت نازک ښایي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا بجې د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د جلدک په سیمه کې د یو بای فور موټر د چبکې دوه په پیښه کې اتلس کسان زخمیان شوي دي. د شاغلی حکیمی په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال شوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی.
اتلس نولس کس زخمیان ول روغتیایي ټیمونه ډېر په بیړه او ډېر په مجهز شکل باندې د حادثې ځای ته ورسېدل. ناروغان ټول روغتون ته انتقال کړل او الحمدلله وضعیت ډېره حاله پرې ښه ده. ځینې ناروغانو حالت لږ
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لاره و چې د تخنیکی ستونزې له امله له سړک اوښتې او چپه سوې.
موټر ټایر پنچر شو او ګل دوا د سیم ګونی خطا کړ ولا موټر اوښت پنځه ویس کاسه موټر نه دا به کندهار.
په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
و موریدل چې تیر شپه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې او نږدې 13 د نن په کې پیښ شوې دي. هغه بیا د اروپای پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي د ته سخت اړتیا شته چې طالبان نور افغانانو خبرو ته غوږ کیږي. هغه خبرداري ورکړه کړه دا سونه شول د دې خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
هنا نویمن د اروپای پارلمان غړي په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغه به اروپای ټولنه طالبان پر رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپل خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وروکه استازي توپ لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی خو لا د دې وخت نه دی چې پر رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو اقونه و نه پیژني مونږ به طالبان پر رسمیت و نه پیژنو.
اغلی نویمن په کابل کې پرون وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو د تیر کال په روسیې کې شمنه کړې وه چې د وری په درېمه به ټول نجونی او هلکان ښوونځي ته ځي خو په همدې ورځې لږ پژم ټولګي ورپورته نجونی له زده کړو راوګرځولې. هنا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړې څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړي په وینا کې چېرته طالبان داسې ونه کړي ناهیلي توب به پسې زیات شي او سرغړونې به ډېرې شي.
د طالبانو مو د اروپای ټولنې د یوې غړي د پارلمان د یوې غړي غوښتنې په اړه باندې واوریدل. خو ست د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 کال د کانکور برخلیک هم څرګند نه دی. د مسلې هم یو شمیر نجونې په تیر هغه چې له یو کال راهیسې د کانکور ازموینې ته تیارې نیولې ډېرې اندېښمن کړې دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د کانکور ازموینه به څه کال واخیستل شي او نجونو ته به د ګډون اجازه ورکړل شي کنه. جزئیات په دې راپور کې.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نو موري وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړلې د زده کړو د دوام او په هنتون ته د تللو هیلې مړاوي کړې دي. تباسم وایي کڅه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي خو په خبره د دې مهمه آزموینې د تر سره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دی ویل سوی.
دا لا سرګند نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او کنه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرېنښودلې دا څرګند نه ده چې څه به کېږي. کیدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور ازموینه د اوړي په میاشت کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل، خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور ازموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې تر څنګ څه موده وړاندې د 1401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور ازموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وري په میاشت کې پیل شي، خو لا تر اوسه د دغو نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. صادقه شیرزاد په 1401 کانکور ازموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوې ده. دا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې د نوم لیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي و، راغله ما ته وویل شوه چې نوي بریالۍ شویو کسانو درسونه لا نه دي پیل شوي او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړي، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 1401 کال د کانکور ازموینې د نیچې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي، هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو انجونو ترمنځ دا ویره خبره سوي چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنکړل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
لسمی داسې د پاکستان نوې صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دوړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سولې ایزي حل لاري غوښتون کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف وایي چې اسلام آباد له هند سره د سولې ایزو او ګټورو اړیکو غوښتون کړي. د دله دې خبرو سره د جرمني آژانس په وینا د هیلې زیات شوي دي چې د د لټاکلو سره د دوه اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شایي ډیپلوماتیک روابط بهتر شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې وویل پاکستان له هند سره د شو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جموں او کشمیر په ګډون د سوله ییز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځي سوله ټینګ کړو او په اجتماعي اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند شکیدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې چې له عمران خان څخه د باور رایه مرکزی پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه غوره شو. د خپل لومړي وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکنی حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلی سره شروابط ولري. د دې خبرې د هند سر اعظم واڅاو چې د مبارکۍ پیغام ورولې شي. نریندرا مودی په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې ثبات او له ترهګرو څخه د پاکې سیمې غوښتون کوي. د شهباز شریف مشر رور نواز شریف چې درې ځله د پاکستان سر اعظم ټاکل شوی دی، د خپل واکمنۍ پر مهال هڅه کوله چې له هند سره اقتصادي، تجارتي او پټوله کې اړیکې شکړي. په 2014 کال کې نواز شریف د نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته هم ورغی. د 2019 کال له اګست را په دې خوا چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د خود مختاري واک اخیستی دی، د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکیچ نور پسې زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزره اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د رواني خبري خبرونه په دوام پاتې لاس د قياس عبد الله الدين زنه مهم موضوعات وړاندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم د خبرونه د برخه تموز اسد الله لودین هر کله کوم دلته مدرته دوا راپورونه راغون کړي ورسته باوري چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېخمن کړي دي خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړه هم ټینګار کوي او وایي لښپګم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپل مسلکونو کې د کار کولو زمینی برابر کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هر څه کوم مرسته روانه دي. دا ولس مرسته تارتیا نه لري باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کی کاغه د جنکو د جنکو په بابا نشي کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشي لیکاله بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي. دا لازمی ده په هر چا فرض ده باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکاله یوازینی لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابر کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابر کړي، دوی ته خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابر کړي ترڅو د نامید نشي، ناهیل نشي او د افغانستان د پاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغه برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینی برابر شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید دوی خوخه او هغه وجپی ورته ورسیږي. هر فرد ته په جلا جلا خپل وجپی رسیږي. یو به انجینر دی، بل به بل شي، بل به بل شي، بل به بل شي. مقصد دا دی چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبداللطیف اموی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
یمال دغه ټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تل دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي. د نور خلکو مون دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي، نه په توپک جوړیږي.
بلور د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره ان شاء الله به دی لټه سي چې ان شاء الله ځوانانو ته ان شاء الله د کار زمينه برابر کړي. ان شاء الله به دی کوشش دي ان شاء الله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمينه برابر وي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د نام نوې لقبل په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډیره یو اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونم نباتي آفات ګټ شوی او د کروندګرو په وینا ک پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقال دی شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی خو اندیشنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونم مرض ورګټ شوی او شایي د نور کلونو په تیرې ساش کال هم د غنمو فصل د دی افات ښکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی سرخی خو یو مرض دی دل تراس پر د غنمو باندې یان دی غنم فصل فساد کې اچا فساد تاوان ورته کې د غنمو لاسته مګر دولت هیڅ مراجعه نه کړی د غنمو په باره کې بالکل نه کړی په هیڅ دغه کې معنا دا دی وس خو د مریضي چې راغلې ده یا د غنمو یا د نور انسانانو در وس خښې نه دی کړی نو دی وای موږ یو
د بسم الله پنوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک پنوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولی.
دغه سرخی چې دغه د بنج اواز موږ وای پیدا کیږي یعنی د خلکو چې په خوا موږ ته ویلي وای د بنج اواز خو پیدا کیږي خبره نو دغه چې راپورت چې دغه نمانو یعنی داسې کې لکه نری وریجې شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله لمنځه ځي چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوې آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي د کارې باسي داسې چې اوس چې دا رقم پاتې سي د وایې شي په اوس خصمېږي که نه نو برخه کمزوری کوي نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ور معلوم یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم وي یو څوک یې ور وښي وکړي دا خو بېخي ښه خبر چې یو مور ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي وي یا په اوبو کې ور ایله کړو داسې دوا چې د مرض څخه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نکرل د کروندګرو لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکاري په برخه کې د اوس لپاره چپلاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجه یې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل د بازار کې رانیسئ دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي خو کروندګرې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه:
السلام علیکم، مسل استاد ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې زموږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشریه کړئ چې دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ یې بندوو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري، یو د مرغا ورود دی، هغه هم سم روتخانه کې بېدلی دي، سوری دی، تنور ډېر د خلک دی، مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته خبرې در سره کوم، قسم په خدای روزګان یم. دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه پر باندې دي او پیاله نه د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما لخوا هم دومره. په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالت ویرونکې ده او کې مخه ونني ول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په خبره د 2020 کال په روسي څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید لدري او څه باندې یو برخه کم شوې دي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د امیر روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیايي حالات نازک ښایي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر مهم هیوادی هیر کړی دی. تدروس ادانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لارې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي دي ته سخت اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کیږدي. هغې خبرداري ورکړې که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیاتې شي. له بل غاړې بیا په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته دې هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. د پاکستان نوې صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ایز حل لارې غوښتونکي دي. او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگټن د تیرې میاشتې په جواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه په پام کې دي. په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر 28 غړو ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي. او په پاتې برخه کې نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیزي خبرونه خبريږي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارسه ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه شوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بیوزلی او غریبی ډیره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو